السلام علیکم لازادی رادیو د سهار د 15 بجو خبری مجلې ته مو زه امید زهیر مل هر کله کوم دا مجله په لاندو خبرونو پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اماډیکو مسؤول فلیپی کوپوف پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دیس وینټر We can only support 7 million.
پسګنی ژمه کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر را روانې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
خغلی کوپ اف زیات کړه چې دوی تیرونه یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د دې کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي. او هغه زیات کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړتیا شي 10 میلیون اړو کسانو ته د مرستو درسولو پروګرام وزندوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې له 9 میلیون ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نستو خبر ورکوي. په قطر کې میشتې د سفارت شارل ظفیر کرنډیکر پرون پر خپل اکسپانډر لیکلي د دې پروګرام په پرانیستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. میرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیاتو په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ آسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د ایران په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یوی نوی تګلارې له مخې به د کاسا زر پروژې د بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو کې د هغې د عوایدو چارې به د افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت په کې ښکېل نه وي. وسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځینې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق، فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، جاور رحمان اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویل دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتیری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې څلور نور کسان ټپیان شوي هم دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د دې برید پرمانه ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتما په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او وی ویل د کووېډ 19 د مثبتې نتیجې ترلاسه کول وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخته وي نو خلک کولی شي چې کار ته ولاړ شي او یا خپل چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی یاست. نن شنبه ده، د کابی یهود 12 او د مارچ 2 نیټه. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ پینټ راپور ته غبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات بللې، خو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو ستایل دی.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da nariwalo khbargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارونا صدآباد عمومي لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنځه می ورځې نه اور شدت سره روان دي او د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق پوچین راغل دي.
او په ایران کې ټاکنې هلته پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقننه څانګې یا د خبرګانو د مجلس ټاکنې وشو چې احتمال نن قسمی پایلې اعلانې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. کولای شي زموږ خبرونه د رادیو تر څنګ سلیروي ساته په ژوندۍ بڼه زموږ په پاڼه هم واوري. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بلل دی. ښاغلی بینټ د پنځشنبې پورس په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري او وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دې راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسنۍ او پخوانی سیاست مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتل ټول افغانان شزي او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر پروند د بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول ورسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیرې بیا د شزو وضعیت د اندیشنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیم به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند اندیشې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولې دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستيالي هیدربار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
د افغانستان په اړه د نړیوالو خبرګون په مسله کې ښاغلي بینټ یو مهمه وینا لرله. هغه د چې د وویل د افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اوریدلی چې له طالبانو سره د لا ژور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. بل ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنې وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په چیرو څباندی 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د زنیو نور لارو په ګډون په نورستان کې لتیرو څورزو پر لپسې واوري اوریدنې لامل د پارونا صد آباد عمومي لار ټرافیک په مختړل شوې د سیمه کې طالب چارواکي وای نن به په خپل وسایل او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. راپورونو پر بنسټ د جمعې مخام پورې په پارون کې لیو میټر زیاته واوري اوریدل ده. تفصیل دی راپور کې.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د پنځشنبه ورځ څخه د پرله پسې واوري او رخت ستونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیری ځایونو کې د زیاتې واوري او رخت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمې د ورځې نه اور په شدت سره روان دی. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برف کوچین راغلی دی او د واور اندازه هم یو متر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، کته انشاءالله دومره واور نشته. تر سټاپ پورې واور ډیر ده، نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست ماشینري باندې او خپل تخنیک ٹیم پہ توسط باندې لار صفائی وکړو. ان شاء الله د ورځ لپاره تر راتګ لپاره به صفائی ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پر لپسې واوري لامل تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکری کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډیر شو ماشومانو خزو او سړیو ته مرګ ژوبله وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللې دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون غنې لارې تړل شوې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوي چې معلولې ښځې خپل ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې دې ته اړ کړي چې پر واټونو سوال تکي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویل چې دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د جټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې مایوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقی چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو ترڅنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یو موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه بر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه، او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یو نه بینه ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوری نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ پر وې پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکه کوم از موږ درسته کولای شي اوس په واتس اپ کې هم موږ فالو کړئ د ازادي رادیو واتس اپ ګروپ. زوی ورته ډیر ساده وایم اوس پر لیکه شوې ده. هلته موږ مهم خبرونه او کوم موضوعات چې په رادیو کې خبريږي هلته شته دی کولای شي ویل ولې تر څنګ یې په غږیزه باندې ځینې خبري بولیټون هم شته دی کولای شي وای ورې. نو د ازادي رادیو واتس اپ ګروپ ساسې په چوپړ کې دی، هر محل کولای شي هلته زموږ له خبري پوښ خو نور مهم مطالب چې په ټولنیز او فرهنګي او نورو موضوعاتو برخه کې دی هغه هم هلته لوستلی او اورېدلی شي. ایران ته هلته راټاکونکو په اړه راپور دی. په ایران کې خلکو پر د ولسی جرګې یا مجلس او دی ویبلې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تم چې د رایو قسمی نتایج نن اعلان شي، خو په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړول دی. یو شمېر رسنیو په ورسیو کې راپور نه ورکړي دي چې نږدې 1.5 میلیونه خلکو له هغو کسانو چې د رای ورکولو جوګو په دې ټاکنو کې ګډون کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو لسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمی نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې ورسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړنی انتخاباتو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو ورسته خپل لاساتللی اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رای به ورن کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بے مفهوم وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنکړي. د څارونکو په نظر بے باوري د ژوند د سختو شرایطو لکبل عمومي نارضایتي او د بشري حقوقو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکا ګډون الاتو ندي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې په خوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خبرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یو سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5 سلنه ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40 سلنه خلکو رایه ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنځشنبه په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25 سلنه خلکو د ګډون اټکل کړی و، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 42.5 سلنه وه.
له خبرونو ور اخوا
رازو سپورت ته، که د افغانستان وروستۍ لوبې مو لیدلی او د کرکټ مینهوال یاست حتما معنا راځي یاست. له څه په ډېرو برخو کې د کرکټ څارونکو نیوکې راپورته کړي دي، خو ور به شو د افغانستان او ایرلینډ د کرکټ ټیسټ سیالۍ ته چې پرون پای ته ورسېده. د 5 ورځو کرکټ په 3 ورځو کې پای ته ورسېده. د ایرلینډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا ایرلینډ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر د تیر په څیر یو ځل بیا خپل توپوهن کې ګرم وبلل چې له لومړۍ ورځې یې تر تاثیر لاندې لوبه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې لوبې له ماتې وروسته چې افغان د کرکټ ملي لوبډلې وخوړه، پراخ غبرګونونه راپورته شوي دي او د کرکټ په ټاکنیز ډلګۍ سربیره د کرکټ په رهبرۍ باندې پراخې نیوکې شته. خو په همدې حال کې بیا د کرکټ بورډ لخوا د راتلونکو لوبو لپاره چې هغه هم له آیرلینډ سره دي او د مارچ په 10مه به کېږي، لوبډله هم اعلان شوي. البته دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې بیا هم پکې کپتان حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی ګلبدین، نائب ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدان او فرید احمد شامل دي. په دې لوبډله کې بیا احتیاطي لوبغاړي قیس احمد، ضیاءالرحمن اکبر او شاهد الله کمال دي. تر ډیره پورې نویو ځوانانو ته ځای ورکړل شوی دی، خو بیا هم په کرکټ بورډ باندې د نیوکو لړۍ روانه ده چې ولې نشي کولی په سمه ډول باندې رهبري وکړي او تر خوا یې ښه لوبډله د لوبو لپاره اعلان کړي. د پرونۍ لوبې د ماتې په اړه باندې د بختیار سایل دا راپور و.
Their first test match success. The هغه شی بی د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازنې ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د 3 فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې وه. د 3 ورځې په وروستي سیشن کې ایرلینډ وتوانېد چې د افغانستان د 111 هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې ایرلینډ د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یاد سیالۍ پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د ایرلینډ لپاره 5 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه یې زر له لاسه ورکړل او بالاخره ټوله لوبډلې په 233 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکړل شوی هدف ایرلینډ یوازې د 4 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویمې پاڼۍ کې د ایرلینډ لوبډل مشر انډي بیلبرن 55 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوې زدران چې په لومړۍ پاڼۍ کې 3 لوبغاړي سوځولي او په دویمې پاڼۍ کې هم 2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل
I think the first day
د آیرلند لوبډل مشر انډی بلبرنی بیا دا سیاری د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل
د آیرلند د کرکټ لپاره مهمه ورځ ده. موږ په اول ځل د ټیسټ سیالي وګټله. ټولو هغو لوبغاړو، روزونکو او د لوبې ملاتړ کوونکي ډلګې ته هم مبارکي وایم چې مخکې د آیرلند په ملي لوبډله کې وو خو اوس نشته. دا بریا د ټولو شریکه ده.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیا الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویمه کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د خبرونه ورسته راپور دا چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام یې همړوندې پاروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. پاروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډلو ویلي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړی ده. که څه هم پورستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې خو زیات وخت د شبکو د کارونکو د خصوصي شرکت د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره میاشت کې میټا شرکت $1.3 میلیارد جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړی وو.
زما بریاوې که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې
یو وړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړي، موږ ته خپل پیغام راولېږي.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420 21 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 00420